فیزی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې چې کمی ده یو ډېره غلیزه ده. مثال په توګه یو مامور د دولت د افغانستان چې لس زره افغانۍ تنخوا لري، هغه درې کاله دمخه چې پنځه څلوېښت افغانۍ ډالر وو، د دې پیسې کېدل دوه سوه دوویشت ډالر. اوس دا پیسې چې هغه روپۍ ډالر وي دا کېږي تقریبا یو سل څلوېښت ډالره. یعنې بل دا نفر دا مامور دوه اتیا ډالر خپل قدرت اخلي له لاسه ورکوي. یعنی لپسې کثیر کېږي، بې وزنه کېږي.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې کړه وی چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتک څخه. مو صح کال یعنی دیار لسو شپګنی وی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټول کړي، چې په دې کې درې او یو میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا شپاړس میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی و.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او صح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې. یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د غیب تطبیق باندې تابند عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح منظور شول، تایید شول، تقریبا د څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځای کې چې موږ نه درلودل انوز هم خشول چې موږ د لپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو پاږي کې متاسفانه د فساد هغه شته دی. ځکه چې موټر راځي لاری راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغه به دا چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغلی و وزن یې څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کیږي. یعنی نشي کولی چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په چې دا الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی د ګمرک په ادارو کې او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د موږ ټول هغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپل هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسې هغه پایلې ته رسېدلی یاستئ نتیجې ته؟
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازه برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مخه خاطر باندې تقریبا درې کال مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغه په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلف کاری هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لارې راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال مسؤلیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې اوس دغه مشکل شته.
حد اقل زه متاسفانه چې د خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نه وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي ولې هغه د محصول دپاره ودرول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه هرګز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تېرې شوي
نه خیر نه 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 هغه 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 هم قضیه یې په دې شکل باندې نه وه. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی د هغې پورې هغه قضیه کړې ده تفاوت په هغه کې وو تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کړي او هغه غوښتل چې مکمل قانون پې تطبیق کړي نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی وو. یعنی هغه تجار نه دی هغه قاچاقبر دی او د قاچاقبر په وړاندې باندې به انشاءالله نه تنها د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به د هغې په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به په آینده کې هم د موږ د اجراتو په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موین صاحب یو وروستۍ پوښتنه که دا هم راته ځواب کوي تاسې هم خبر یاست یو ډیرو خلکو هغه لیست ولیده چې د ګمرک نه پیسې یا ځینې اشخاصو ته یا کسانو ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري که وي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاصو ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پې خبر شولو د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړې ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به یې معلوم شي چې د کومې ځای نه ده پیسې راځي او چا ته ورکول کیږي ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت څه دی خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.